دی دو سب شنواری هغه ډیره مخکنی مقاله ده، د ناصر سیب مقاله ده، د استاد غزلفر سیب مقاله ده، نورم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شوه. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي، یا بخاند بخندا به خوشالي شي که خپه زموش پوتیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورگزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورگزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1904 شپېته کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمېر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې د پاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورگزی د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورگزی نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو. پازل صاحب ته سپارلې وه. بیا پازل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز لې چې ته وسپارلې چې دې په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي، د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویل دي. او بله یوه نسبنامه ده منظومه، هغه د شاه نقشبند منظومه نسب لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه هم پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې من کمپوز کړی دی، او دا رساله همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځینې پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی دا مقطع لیکلی، مطلب لیکلی منځ پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کوم. دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دی.
ډاکټر صاحب، چې تاسو چې دا شعرونه لوستې دي، څنګه یار سوی څنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پکړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم، خو بیا مې ویل چې زه خو د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، ښه به. نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کیږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوې برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګی شي، خو اورې دوته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوښت کېږي، کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې لپاره روسه خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اوریدل هغه مرې انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبل پونم د لال پاچا ازمون د ناول د سبته دو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوی سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوی دی. له اخلي مومند په واورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې سب کړی.
زما لپاره مهمه خبره دا و چې دا لومړنی کتاب و چې د یو هنرمند په حق لیکل شوی دی. بل اما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی و چې د ډیر خلکوال دی، نو کله مې مخکې د دا سې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستل، نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلده شم او دا چې قمر ګله یعنی دا سې هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله او زمونږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلی د غک مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
زه ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پری دي چې د چل وس دي خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیرخه سپتم شي نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسمه او پارام اصحاب وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوسته څو ساعت شوی؟
ولا ما دسي يعني دسي نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب می ځان سره نیولې ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي برخي را سره پروت ده او په پای کې ودا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتي او پانو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخه مو همداسې عادل وستی دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ ل ارخمی خپل هڅه کړی ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي د غزما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مهم لوستای ده او کنه دا برخه مې ترې لري کړې ده؟ تنه او جمله مو په لوړ ژغ لوست؟
نه، جمله مې اواز په لوړ غږ لوستل،
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما د څه خاص تغیرات نه راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کوم لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستګرام کې، د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی. کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که دا آنلاین لاري په دغه توګه چې تاسو یاده کړل امکان ولري حتمان به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال ل خپل استاد ازمون نمو اجازه خسته چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر مغریمه، او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم، او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد از مون سره پیژندل په جریان کې اچول دی، او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راوی ادبی مجلې پروگرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوین څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور پلار کیسې اورېدلې وي. د هغه ډیر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څیرو هم غوړځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څیره زشته مړاوي کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالي او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتې دي او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمه ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و، او سهار به چې تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی، د دوی شور او زوج به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت، او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو افغاني هغه وخت لا دوه چند سو چې پرتوره تخته کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو، په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپل څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګری اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګل دا په کتاب کې کښیر دا او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښیر شو چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم را سره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نا ببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپل راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ سوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان و. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالې لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین نابر وویل دومره شایسته خطونه دی، خوښه مونه ده چې موږ اوس لا خپلې شناخت جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې کده د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پرانه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخت خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري کنه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاور به پیدا کړي کنه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره اوزبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولی استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولی استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے. او بیا یې لوشکو پډه کوسترګو لخپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه پوره ننوت، لا یو بنویت شلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي، ځکه چې د وژدې لاري او ډیر کرایې له کبله د کور ډیر شیان پنیمه بای پلورلې وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې. او بیا د نور شان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورويستله، کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانستله. یو نابلد نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو. تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لمړی ځل وو چې سید نور د ګلولی استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځلې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د ننوایي تنوران جي. په دې کې به بل ماډل جي هغه د کور د پاره جي، بل ماډل به مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړ ډوډۍ پر پکې دا زمینی ورته ویل کېږي، هغه ته به وزبکی ویل کېږي. هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته صرف راته جي، نو دا څو رقم پکې کېږي. په دې کې مخایو څه غیزه پر کړې دي، نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سي بي جي، خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوا تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
ست تاثیر خمخه کړی دي، اغه اول سر چې حکومت واوشته اغه وخت یو څه بازارونه سم و، وسوم شکر دی به کار سوي نه، خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه اغه اول سر چې
وسپنیم پر وته دی، وسپنیم ناکامه یې سو ځای شو دی، اوس په بازار کې شو ول او په بل ورځ راځي راځي دی نو کار مسلو. او دا ډیر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستول دی ډیر داسې د لشکرګاو ویش دا ځای ته ځي.
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو اجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې پلاس جورسوی دغه تنورونه د غاز او برېښنایی تنورونو په پرتله کم مصرف او همي ډوډۍ خوندور او با کیفیت پخېږي.
د گیسه و د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسه د دغه گیسه خدا هم جی منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پکې کې، لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او منانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر محل لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدی راډیو مجلې دا غنران غاړم تر بل خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدیوي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
ستم ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا